په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوري دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړي. افغان حکومت له پاکستان افغان وګړو ته د ورکونکو ویزو شمیر غوښته ده. نن سهار د کینیډا پولیسو د چړو په برید پیښه کې مشکوک تن نیولې ده. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو فیصله کړې ده. نوموړي نن په گلګت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ درې بیاي مکلیز په مناسبت یو غونډې ته ویل چې دا فیصله یې د سیمې د خلکو غوښتنو ته په کتو کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په دې اړه نور وضاحت ورنکړ چې کله به دا اقدام کیږي. حکومت وار له مخه سږ کال په سپتمبر میاشت کې سیمې ته د صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی و. گلګت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې په خوا د شمالي سیمو په نوم یادې ده. په 2009 کال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو امر په لاسلیک کولو شمالي سیمو ته محدوده کورواکي ورکړه، خو د دې باوجود د سیمې عیني حیثیت پوره روښانه نه دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د ترهګرۍ غواخونو له وجې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم روانه میاشت په پیښور کې جلسه وزنډوي. وزیر اعلی محمود خان پرون د سواد په ماټه کې خبریالانو ته ویل چې په جمهوریت کې احتجاج او جلسې کول د هر چا حق دی، خو په پیښور کې په مدرسه د برید وروسته په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ د پیښو خطر سیوا شوی. ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د نومبر په 13 په پیښور کې جلسه وکړي. د وزیر اعلی محمود خان د ورستیو سرګندونو په اړه د پی ډی ایم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت د خپل ورځنۍ ویزو شمار روښانه کړی. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. ویلي دي هدف یې دا ده چې د پاکستان د ویزو غوښتونکو افغانانو لپاره انتظام خوشي او د په خبره خلک له ورځنۍ عذاب او ګډوډۍ خلاص شي. نوموړي په داسې حال کې دا خبره کړې چې د اکتوبر په 21 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره ورغلو زرګونو افغانانو د ټیلماټیل له وجې 12 کسان چې ټول یې ښځې وې ووژل شوې لاستنه نور جوبل شول. سالی ویلی د ویزو غوښتونکو افغانانو لپاره په خطوګه انتظامات ممکن دي. پاکستان چې ډیر وخت یې د کورونا وبا په خاطر په افغانستان کې د ویزو ورکولو خدمات بند کړی وو، د اکتوبر په میاشت کې دغه لړۍ بیا پیل کړه. بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړي چې په خبره به یې د افغانانو لپاره زیاته اسانتیا رامنځته شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن سهار وختي د کینیډا کیبک خار پولیسو د چړو برید کولو په شک یو تن نیولې ده. په یاد خار کې شوې پرون ماخام محل د غپیخه کې لک تر لګه دوه کسان وجل شوي او 15 نور جوبل شوي وو. د دې پیخه ترشا وجوهات لا هم نه دی پډاګه شوي. د ریپورتونو تر مخه د نیولې مشکوک تن عمر د 13 کلن تر مانځ دی او د معاینې لپاره هسپتال ته منتقل کړل شوی دی. په دغه پیخه کې د ککړ تن لټون له هغې وروسته پیل شو چې عیني شاهدان وویل بریدګر د پخوانۍ زمانې جامع اغوستې وې او د چړې په سیر سشی ورسره وو. پولیسو ویلی چې تحقیقات یې لا هم روان دي او په خلکو یې ټینګار کړی چې په کورونو کې دننه پاتې شي او خپلې دروازې بندې وساتي. کیبک خار د کینیډا د کیبک صوبې سر خار هم دی چې په کې له 15 لکو زیات خلک ژوند کوي او اکثریت یې د فرانسوي ژبې ویونکي دي. او بل خبر دا چې نن سهار د ترکی په ازمیر کې مرستندویه کارکونکو لې ویړنګې شوې ودانۍ یو اویا کلن کس ژوندې ایستلې ده چې ورسره په دغه سیمه کې په زلزله کې د غورځېدلو ودانیو کې د نورو خلکو ژوندې پاتې کېدو هیله زیاتې شوې دي. د ترکی او یونان په منځ کې د اژه سمندرګي خواوشا سیمه کې دوه ورځې وړاندې د 6.9 درجې زلزله راغلې وه چې په کې تر دې د ملک تر لګه د 150 کسانو د مړینې پخلې شوې ده. په مړو کې یوازې 2 تنه د ترکی وګړي دي. د ریپورتونو تر مخه له 900 زیات کسان په دغه زلزله کې جوبل شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل. اوریدونکو پر روانه خبرونه کې به تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم نن ویلی چې گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر بیا پرون د سواد په مټه کې یو جلسې ته په وینا کې د سیمې لپاره د یو شمېر پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. یو ځایي خبریال وایي خلک پریشانه دي او په تشو تورو وعدو او اعلانونو نور نشي غولېدی.
تر څو پورې چې د منګایې د امنو امان خبره ده، د دین خلک ګیله من دی او په دغه جلسه کې موږ ولیدل چې خلک ورته په هغه تعداد کې را نغلل.
په خیبر ضلع کې د ګاډو ځینې مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو ترې د دوی هغه نان کسټم پیډ ګاډي نیولې دي چې له وجې د دوی ژوند ګران شوی دی.
موږ سره وروره کا دا ځلن زیاتارې دته موږ غربات تای موږ ځون لا روزګور مزدوري موږ ډیلیوري کې سنای موږ نورې مسالې.
او د سعودي حکومت د بهرنیو کارګرانو په اړه په خپلو قوانینو کې د بدلون خبره کړې ده. په سعودي کې کاروبار کوونکي یو پښتون دې کار ته خوشاله دي.
دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی چې موږ په خپل مرزي باندې کار ځان ته ټاکلی شو، کومه دکان کوو، کومه گاډي ځان اخلو.
پر شنو نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موجود پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي گلګت بلتستان ته د بوري صوبې حیثیت ورکولو فیصله کړې ده. نوموړي د دې سیمې د خپلواکۍ ورځ په مناسبت نن د نومبر پر لومړۍ نیټه په وینا کې زیاته کړې چې دا پریکړې د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې او د ولس یعنی د گلګت بلتستان د ولس د غوښتنو ته په کتو کړې ده. گلګت بلتستان ته په 2009 زیږدیز کال کې محدوده کورواکي ورکړل شوې، خو تر اوسه پورې د سیمې آئینی حیثیت روښانه نه دی. تفصیل له ګل ایاز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو پریکړه کړې. عمران خان د نومبر په لومړۍ نیټه په گلګت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ درې اویامي کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته ویل دا پریکړه د سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو کړې.
آج گلګت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا
ز د گلګت بلتستان اوسیدونکو ته مبارکي ورکوم. مونږ فیصله کړې چې گلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې حیثیت ورکو. دا د دوی غوښتنه وه. مونږ دا فیصله د ملګرو ملتونو امنیت شورا له قراردادونو سره سم کړې ده.
یو ان سکیورټي کونسلز کی ریزولوشن کې بیچ پر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے.
وزیر اعظم عمران خان په دې اړه وضاحت او نور تفصیل ورنکړ چې عبوري صوبه سمانا لري او کله به دا اقدام کوي. حکومت وار لمخه په سپتمبر کې سیمه ته د صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی و. گلګت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې په خوا د شمالي سیمو په نوم یادیده. په 2009 کال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو امر په لاسلیک کولو گلګت بلتستان ته محدوده کورواکي ورکړه او نوم یې ورته گلګت بلتستان کې خودو. خو پر دې سربیره د سیمې آئینی حیثیت پوره روښانه نه دی. په 1909 سلویښتم کال کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دا سیمه پاکستان ته سپارلې وه. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر او د گلګت بلتستان ځینې سیاسي مشران د پاکستان د 15مې صوبې په توګه د سیمې حیثیت بدلون خلاف دي او هند یې هم لاجمنه سیمه بولي. همدا وجه ده چې د گلګت بلتستان د حیثیت ټاکل د کشمیر د لانجې له هوارې سره تړل کیږي. په 1999 کال کې د پاکستان سپریم کورټ ویلي ول چې د گلګت بلتستان اوسیدونکي پاکستانی وګړي دي او وفاقي حکومت ته یې امر ورکړ چې په دې اړه انتظامی او قانوني ګامونه واخلي. په 2015 کال کې وفاقي حکومت یو کمیټه جوړ کړه چې هغه گلګت بلتستان ته د صوبې حیثیت ورکولو وړاندیز ورکړی وو. د سیمې اوسیدونکي آئینی او قانوني حیثیت ورکولو غوښتنه کوي، خو ځینې بیا دا دریز لري چې د کشمیر مسلې حل پورې دی حیثیت نه بدلیږي. د پاکستان لپاره دا سیمه په جغرافیایي توګه ډیره مهمه ده ځکه چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار له دې ځایه شروع کیږي. د قراقرم لوی لار د گلګت بلتستان له خنجرابه د خیبر پختونخوا تر پولی پورې 1500 کیلومتره اوږدوالی لري. په گلګت بلتستان کې د نومبر په 15 د اسمبلی 3 سوکو لپاره انتخابات کیږي. د 2015 کال انتخاباتو کې مسلم لیگ نون 2 سوکۍ ترلاسه کړې وي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم گلګت بلتستان کې دی. بلاول انتخاباتي کمپاین پر مهال د گلګت بلتستان له اوسیدونکو سره ژمنه کړې چې سیمې ته به د آئینی صوبې حیثیت ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی امنیتی حالاتو ته پکتو پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم باید د پیښور خپل جلسه وځندوي. د غورزنګ ویلی چې د روانه نومبر میاشتې پر 22 مبا په پیښور کې جلسه کوي. محمود خان چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی پرون د سواد په مټه کې خبریالانو ته وویل په پیښور کې پر مدرسې تر برید وروسته په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ خطر سیوا شوی دی. نوموړي د سوات لپاره د موټروې تر څنګ د ځینو نورو پرمختیایي پروژو اعلانونه هم وکړل. د سیمې ځینې خبریالان وایي اعلی وزیر تر دې مخکې هم د سیمې لپاره ترقیاتي منصوبې اعلان کړي دي خو پر هغو لا هم عملی کار نه دی پیل شوی. تفصیل د نیاز احمد خان په راپورټ کې.
سوات مټه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خبري اعلانو سره خبرو کې ویلي چې په پیښور کې په جمعات کې د بمی چاودنې وروسته ټوله صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د نومبر په میاشت کې د مخالف ګوندونه د پی ډی ایم جلسه پیښور کې نه کوي. دوی ویل چې په جمهوري ملک کې احتجاج د هر چا حق ده. زه به دا ووایم د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په حیث چې څنګه د ترهګرۍ خطرې دي او ګواښونه دي او خاص سنجیده ګواښونه دي زه به دوی ته ووایم چې جلسې دې نه کوي. څنګه حالات چې په ټول هیواد کې دي د بهر هیوادونو خلق زموږ په ضد سازشونه کوي دوی هغوی ته مقور کوي. زه دوی ته وایم چې مهرباني وکړئ جلسې مکوي او گزاره وکړي. دین وړاندې وزیر اعلی محمود خان مټه کې د وبخور 20 کیلومتره چینل پرانستي دستوري ته ورغلي ځای مشرانو ته ویل چې دوی دغه چینل په 9 کروڑ روپو سره مکمل کړي چې تریبا 15.5 کینل نه زیات از مکه وبکول شي. دوی ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د ولس لپاره د اربون روپو پروژې سواد کې شروع کړی دي.
په هر تحصیل کې به ان شاء الله نوې کالج جوړیږي. دتا د سوار لس ارب روپو سره د منګوري خار ته به منګو باور کوو. د ټول لغټ پروژه سواد موټر وی فیس 2 دا به ان شاء الله ډیر زر موږ د پدې کار شروع کوو.
د سواد جلسې پاړه د سما ټي وي د سواد خبريال سید شهاب الدین مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا په داسې حال کې د سواد دوره کړي چې په ملک کې ګرانی زیاته ده او تیر لوزونه لا هم نه دی پوره کړي.
یو خداغي د جلسې کې چې کم ده د کم تعداد شرکت نه دا پته لګیده چې خلک داغي نه چې کم ده ګلمندي کم امید شو ناغوس په ګراوند باندې نخ کاری او کنا دا هم د مازی په شان خالی اعلانونه نو بیا به خلک خامخاګی لکې تر سو پوری چې د منګایي د امن او امان خبره ده نو په دغه حق لا د دین خلک ګیله مند.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سواد دورې په مقام مټه او کابل کې د بیلابیلو ترقیاتي پروژو پرانستي دستوري ترسره کړي. په دغه موقع دوی سره د سواد صوبای اسمبلی غړي او د سواد سره تعلق لرونکي د مرکزی حکومت مواصلات وزیر مراد سید هم موجود وو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال رادیو د اردوونکو په پاکستان کې د کورونا ناروغانو په شمیر کې وار بیا اضافه لیدل شوی او چارواکو په دغه اړه اندېښنه خولی ده. حکومت له دې وارس د خلکو د ژغورنې په موخه د هیواد په ځینو برخو کې جزوی ټولبند یا سمارټ لاکډاون لګولی دی چې پکې د اسلام آباد ځینې عدالتونه هم تړل شوي دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا مرکزی حکومت لخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا تر مخه 13 دو میاشتو کې پاکستان کې واره بیا دا کرونا مثبت کې سونه تناسب زیات شوی دی او د دینه د مرګونو شرح هم د سرکاري شمیرې تر مخه د اکتوبر 1 نیټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر خوشه 3,03,000 ته رسیدلې ری چې پکې 6,800 او 6,000 شوي او 3,14,000 نه زیات روغ شوي دي. دا طب پوهان وایي چې باید اولس په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد باوري کړي کنی ډېر زر کرونا وبائی شکل خپلول شي. ډاکټر اشفاق اوتمنځه چې رضوانانو ډاکټرانو د اتحادیه غړی دی مشال لیډو ته په دې باب لوای
دا سیدا چې 13 یا 14 ورځې کې ډیفینیټلی کیسز زیات شوی دي. مخکې به چې کم کیسز روزانه 10 یا 12 راتلل هغه اوس 80-90 ته رسیدلی دي. نو زمونږ کیسز چې دي نو ډیفینیټلی دا زیات شوی دي. دویم خبره سره دا ده چې هسپتال کې هم دا چونکې موسم راغلی دی دا دغه والا نو د هسپتال کې هم داسې کیسز زیات شوی دي چې مطلب لکه زمونږ په شک راځي او یا دا چس مریضانی. نو دغه خبره پکې ده چې ډیفینیټلی کیسز زیات شوی دي. زه ایز ا ډاکټر دا وایم چې په کار ده چې ایس او پیز باندې عمل وشي. په کار ده چې ایټلیز هر یو کس دا ماسک واچي. دا یو سیز دی چې دې ته مونږ وایو دا د دې کووډ چې دی دا سیکنډ ویو ده. نو په منځ کې پکې لږ کمزوري راغلو بیا تیز شوی دي. نو اوس مونږ لا د مخکې نه پځې باندې ډبل احتیاط کول پکار.
بلخو د پاکستان سرخار اسلام آباد په شمول د ملک لسو غټو خارونو کې حکومت جزوی لاکډاون هم لګولې دی او په اسلام آباد کې د لسو سیوا عدالتونه هم په دې وجه پرون تړلې دي چې پکې د ججانو وکیلانو او نور عملې د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر جان مشال لیړو ته په دې باب لوای
دي کې تقریبا 11 ججز تعداد دي د دې عدالتونو ډېر ټایم کې فیل دي. د 11 ججانو کې اډیشنل سیشن ججز تعداد څلور دي او دا باقي جوډیشل ماجستریټ او سیول ججز دي. دي ته کرونا پوزېټیو او شو دي سره د خپل سټاف چې کوم هغه سری دي ټول ډېر ټایم کې خپل ټریټمنټ باندې دي آیسولیشن کې دي او وسره وسره اوس لک 2.5 نور عدالتي اهلکاران او د ججانو د هغه ټیسټ نن اوکړې شو او ریزلت یې لا راځي به پته به لګي. جی 9 کې آی 8 کې او جی 8 کې د کې مختلف زینو کې سلور سلور شپک شپک سټریټس چې دی دا سمارټ لاکډاون طرف ته تللی دي.
بلخوا ان سی او سی یا په وفاقي کچه د کرونا سرنې ادارې نن خپل یو غونډه کې د کرونا مخ په زیاتېدو کیسونو باندې د اندېښنو سرګندونه کړې ده. دی وای چې د مثبت کیسونو تناسب د 3% نه هم سیوا شوی دی او د 13 جمعې په ورځ په یو ورځ کې د زرونه سیوا کیسونه مثبت راغلی دي چې د جولای میاشت نه را پدې خو په یو ورځ کې دا د ټولو غټه شمیره ده. مرکزی حکومت دا وخت د ملک لسو غټو ښارونو کې جزوی ټولبان اعلان کړي چې پکې پنډه، اسلام آباد، ملتان، میرپور، مظفر آباد، پېښور، حیدرآباد، گلگت، کوټه او لاهور شامل دي او دې ښارونو کې شادي هالونه، هوټلې، مارکیټونه او دوکانونو ته د شپې 10 بجې او پارکونو یا تفریحي ځایونو ته د ماښام 6 بجې د بندېدو امر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي حکومت د ټول هیواد لپاره د یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي کولو په هڅه کې دی او په دې لړ کې له صوبایي حکومتونو سره هم سلا مشورې او رابطې کړې دي. خو ځینې سیاستوال وایي دا کار شونې نه دی او مرکز دی صوبې پرېږدي چې خپل تعلیمي نصاب په خپله خوښه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اکتوبر په 19مه سنټ ته ویلي چې دوی په ملک کې د یو شان نصاب تعلیم لپاره کار پیل کړی دی او په دغه لړ کې د ځینو صوبو سره رابطه هم کړې ده. خو د سین صوبې را د سنټ د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي ډاکټر سکندر منرو د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې د 13 آئینی بدلون وروسته تعلیم یو صوبایي موضوع ده او د وفاقي حکومت لخوا ټولو صوبو ته یو شان تعلیمي نصاب ورکول به یو غیر آئینی کار وي.
سلور وړ صوبې په دې اړه تحفظات لري. زنه ګړم چې پر دې خبره به ټول راضی شي او یادا چې ګینه دا ډیره ښه منصوبه ده. په دې کې به ډېرې مسلې راځي. موږ باید ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړو، په بله ژبه کې به ماشومانو ته ګران شي. پاکستان خو وروسته جوړ شوی وو، دلته میشت قومونو له پیړو راهیسې اوسیږي. د دوی خپل رواجونه، تاریخونه او اتلان لري. نو صوبو ته یو نصاب ورکول به زموږ په خوښه نه وي. که وفاقي حکومت دا په زور کوي، نو په زور چې کوم کار کیږي هغه نشي کامیاب دی.
د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا هم ویلي دوی به په لومړۍ مرحله کې تر 15 جمعات پورې د تعلیمي نصاب په یو کولو کار کوي او له دغه وروسته به تر 13 او پر وړاندې تعلیم کار پیلوي. بلخوا د بلوچستان صوبې نه د سینټ د تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړي مولوي فیض محمد اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل تعلیم اوس یو صوبایي موضوع ده او باید وفاقي حکومت له صوبو نه د دغه اختیار د اخیستلو او یا پکې د څه بدلون کولو نه ډډه وکړي.
موږ وایو د 13 بدلون رستو چې کوم اختیارات صوبو ته ورکړل شوي هغه د صوبو سره وي. دوی چې د یو نصاب تعلیم خبره کوي، نو دا به څنګه کیږي؟ بیا په سکولونو او کالجونو کې مذهبي زده کړې د نشت برابر دي او چې کومې مذهبي زده کړې دي په هغو کې دنیاوي نشته، دا به څنګه یو شان کیږي؟ د صوبو خپل خوښه ده، خو موږ دا وایو چې داسې کول ممکنه نه ده.
د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک تا اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل موجوده وفاقي حکومت کوشش کوي چې د 13 آئینی ترمیم لاندې ورکل شوي اختیارات له صوبو بیرته واخلي.
یو غیر آئینی اقدام دی. یو د احتجاج لاره موږ سره پاتې کیږي او بل موږ سره د عدالت لاره پاتې. سملې په فلور باندې خچوم کې دغه تعداد سیوا دي موږ لګیا یو دا جنگ کوو چې دا کم فاینانشل اختیار صوبو ته ملاو دی هغه اختیار واپس کولو لپاره دوی پاغي باندې حمله کوي او هغه مالی اختیار بیا واپس دوړلو یو مضمومه او ناکامه کوشش.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنېټر نومان وزیر خټک د اکتوبر پر 1 مشال راډیو ته ویل په هواد کې باید یو تعلیمي نصاب وي، خو د 13 آئینی ترمیم لاندې دا اختیار له صوبو سره دی. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود سینټ ته دا هم ویلي دوی کوشش کوي چې د 2020 کال د اپریل له میاشتې نه د ټولو پرایمري سکولونو لپاره یو شان تعلیمي نصاب جوړ کړي. 13 ترمیم په 2010 کال کې د هغه وخت پاکستان پیپلز ګوند په دور کې د آئین برخه جوړه شوې وه چې تر مخه یې له وفاقه ډېر اختیارات صوبو ته منتقل شوي دي چې پکې د تعلیم، صحت او یو شمېر نور مهم موضوعات شامل دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په مختلفو چک پوسټونو د دوی سلګونه نان کسټم پیډ یا ان سی پی ګاډي نیولې دي. د دغو ګاډو ډرایوران او ځینو ځایي مشرانو مشال لیدو ته ویلي نان کسټم پیډ ګاډي په نورو قبایلي ضلعو او همدارز ملکن کې په آزاده چلیږي ګرځي، خو یوازې په خیبر کې پرې بندیز لګول شوی دی. دوی حکومت غواړي چې د دغو ګاډو چلولو اجازه ورکړي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند کسانو ویلي پر دې موضوع د خیبر پښتونخوا لالا وزیر سره خبرې کړي دي او د هیله مندي چې ژر به دا مسله حل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د تیرا درې وګړي وای امنیتي ځواکونو هلته په نان کسټم پیډ یا ان سی پی ګاډو باندې بندیز لګولای. څه باندې 400 ګاډي د تیراو باډې ترمنس ایسار کړي او د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. دوی وای د تیراو باډې ترمنس خوښه 100 کیلومتره فاصله ده او دغه ګاډي د تګ راتګ یوازینی ارزانه ذریعه ده. د دوی په وینا دا په تحصیلونو کې رجسټر شوي او باید د نورو قبایلي ضلعو ملکنډ په څیر ورته اجازه ورکړل شي چې هلته یې چلوي. د تیرا ملک دین خیلو یو ډرایور عارف الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
موږ د نای سی پی ګوډ یو مسالہ رو ودا موږ ډیر وخت نه موږ سره ډیرو خلکو ودې کړی خوښ کر وزیر اعلی په خپل مو سره درې ودې کړی ایوا په بڑا باندې ودې ودې ير صابر په پندې چنه باندې کړی ری او موږ بس روغلی د وته ورزند الوګه وطن دی وګا د پاک افغان د خیبر چوک موږ بړې بند کړای وو. دا نان کسٹم ګوډی ری دا کم نای سی پی ګوډی چې ری پټولو کبویلو لای لوټ شوی ری ټوله پټه لای لوټ دی او موږ سره ورور کا د ځلن جوتاره دا باکای دا ته بڑا پر نر پرې ګری ولته موږ غربت ہے موږ ځون لا روزګور مزدوری موږ ډیلیوري کې سنای موږ نورې مسالې نو موږ په ډیرو مشکلاتو کې.
یو ځای مشهر ملک جاوید پردی وای د باډي او تیرا خلک د بدمنې په وخت ډیر ځپل شوی او دوی وسنه لري چې کسٹم پیډ ګاډي واخلي. نو په کار ده څو وخت لپاره ورته اجازه ورکړل شي چې نان کسٹم پیډ ګاډي استعمال کړي.
د موږ معیشت بالکل ختم شوی دی نو اوس چې موږ لا د ټیکسي د پورا یا د عام درفته پورا چې موږ خو اسونه ذریعہ دو هغه د ان سی پی ګاډي دی نو د ان سی پی ګاډي ویل موږ لا اجازه نه مليږي. موږ دا مطالبه کوو حکام بالانا چې موږ له دغه ګاډیو باقاعده اجازه ملو شي په دای لوکا کې دغه خلکو روزګور مهیا شي. چې اوس څلور سوه ګاډي تقریبا د موږ سره دینو چې څلور سوه ګاډي د دغو د اجازت ملو شي نو څلور سوه خاندانونه خو آلریډي د اوس سره په دا روزګارو ته ملو شلو او هغه به دا خپل د معیشت یوه ذریعه جوړه کړي. خو د هغو د پاره رجسټریشن یو پروګرام شوی دی انتظامیه سره باقاعده هغه رجسټرډ دي د هغو ډرایور د هغو باقاعده ګاډی هر څه رجسټرډ شوي دي. په مومندو کې اجازت شته، په جاور کې شته، په وزیرستان کې شته، په ملکن ډیویژن کې شته دی. نو آیا د موږ سره دا دوغلی پالیسی ویلې چلیږي؟ آیا موږ د دغه ملک باشندگان نه یو؟ آیا موږ د دغه ملک خلک نه یو؟
باڑی نه د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی وای دوی په دې موضوع باندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره خبرې کړې دي.
لکه موږ د وزیر اعلی نم دا مطالبه کړې و په تیر شوی دوره کې، هغه وی چې یا به په سواد کې بندوم او یا بدل ته اجازه ورکوم چې کومه اسانه طریقه وای چې نور د بهر نه کوم ګاډي راتلی چې دا غي مخنیوي شوی چې دا موجوده کوم په زموږ ډیستریک کې یا په باډه کې کوم ګاډي دي چې د ريجستریشن شوی و دوی له اجازه ملو شوی تر هغه پورې چې په دا نور کوم ازلا دي چې په دې کې دا چلی دي نو دلته به اجازه وته. هغه نه پوه چې د حکومت کومه پالیسی وي او بدلته مو په دا نور کې به مو نو لہذا مو کوشش شروع دي چې موږ یو داسې طریقې کار جوړ کو چې دا خلک هم خوشاله شي او د قانون مطابق په دې کې پیښلی مو شي.
نان کسٹم پیډ ګاډي د مودو رئیس افغانستان نه قبایلی سیمو ته راوړل کیږي او ځایي ولس یې استعمالوي. دوی وایي دغه ګاډي ورته ډیر په ارزانه بیه پریوزي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مخام 15:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز بالو منور شاور.
وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان ته د عبوری ضلع عبوری صوبې حیثیت ورکوټو فیصله کړې. نوموړي نن په گلگت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ درې او بیایمې کلیزې په مناسبت یو غونډه وویل چې دا فیصله یې د سیمې د خلکو غوښتنو ته په کتو کړې ده. گلگت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې په خوا د شمالي سیمو په نوم یادېده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترهګرۍ ګواښونو له وجې اپوزیشن ګوندونو ته ویلي دي چې روانه میاشتې په پیښور کې خپله جلسه وځنډوي. وزیر اعلی محمود خان پرون په سوات کې خبریالانو ته وویل چې جلسې او احتجاج د هر چا حق دی، خو د امنیت ستونزې په پام کې نیول پکار دي. د دې ورستیو سرګندونو په اړه د پی ډی ایم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت د خپل ورځنیو شمیرو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. ویلي دي هدف یې دا ده چې د پاکستان د ویزو غوښتونکو افغانانو لپاره انتظام ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې اکتوبر په 20مه په ننګرهار کې د پاکستان ویزو لپاره ورغلو زرګونو افغانانو د ټیل ماټیل له وجې 12 کسان چې ټول یې ښځې وې ووژل شوې او لس تنه نور ژوبل شول. نن سهار وختي د کینیډا کیبک خار پولیسو د چړو برید کولو په شاکې او تان نیولې ده. په یاد خار کې شوې په ماخام محل دغه پیخه کې لیک تر لګت و کسان وجل شوې او 15 نور جوړ شوې. د پیخه تر شا وجوهات لا هم نه دي پړاګه شوې. نن سهار د ترکی په ازمیر کې مرستندوی کارکونکو لوی ویډانګي ودانه یو او یا کلن کاس ژوندې راستلې ده. چور سره په دغه سیمه کې په زلزله کې د غورځېدلو ودانیو کې د نور خلکو ژوندې پاتې کېدو هیله زیاتې شوې ده. د ترکی او یونان په منځ کې اجی سمندرګي په اوښا سیمه کې دوه ورځې وړاندې زلزله راغلې ده چې پکې لږ تر لږ یو 50 کسان مړ شوي او له 900 زیات ژوبل شوي دي.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس هم د ترکی د زلزلې په اړه لږ نور معلومات درکو. یو یا کلن سړی د ترکی په زلزله ځپلې ازمیر سیمه کې نن له یوې نړیدلې ودانۍ ژوندې ایستل شوی دی. د دې سړي ژغورنې د ترکی په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړي دي چې لا هم تر نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي رپورټونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 اوښتی دی. اجمل اند تفصیل راکوي.
د شخورن ایتل لا هم د ترکیه په ازمیر خر کې چې زلزلې زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجه سمندرګي کې د ریختر په کچه 6.9 دی زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزلې کې تر دې مهاله د مړو شمیر لک تر لګ 150 کسانو تر رسیدلې چې په کې نه څل وختنه یوازې په ازمیر کې مړه شوی. د شخورن او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو او یا کلن سړی د وی نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندې استل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي د سړی هیڅ کله هله مندي له لاس نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوی. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ وشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړیدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوې ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په امریکا کې د نومبر پر درېمه ولسمشریزه ټاکنې کې د دې هېواد د ولسمشر د انتخاب لپاره د ولسی رایو یا پاپولر ووټ پر ځای د انتخاباتي یا الکترول کالج په نوم یو پیچلې نظام کارول کیږي. د انتخاباتو د دې طریقې کار په اړه معلومات ملیحا امیرزاده راکوي.
د نومبر پر دریمه د امریکا صدارتي انتخابات کې دونکو دي. تیر ځل د امریکا ولسمشریز انتخابات په 2018 کې شوی و. د امریکا لاین سره سم د ولسمشری د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته نشي ودرېدی. په امریکا کې د انتخاباتو پروسه له دې پیلېږي چې د ګوندونو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو رسمي کاندید څوک جوړیږي. په امریکا کې دوه مهم ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي چې کوم امیدوار ته په خپلې پارټۍ کې زیات ملاتړ حاصل شي هغه د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي کاندید شي. اول د ګوند دننه د امیدوارانو ترمن سیالي کیږي چې دوی د ځان لپاره کمپین کوي. په امریکا کې رسمي کاندید باید اول د پرایمری یا کوکس انتخاباتو کې بریا حاصل کړي. پرایمری او کوکس هم له یو بل سره توپیر لري. په ځینو ریاستونو کې پرایمری انتخابات کیږي او په ځینو کې کوکس وي. په کوکس کې د دواړو ګوندونو استازي له یو بل سره بحث او خبرې اترې کوي. په دې کې د ګوند د نوماند ملاتړ لپاره له یو بل سره مشوره او صلاح کیږي. په پرایمری کې د ولایتونو اوسیدونکي د ګوندونو استازو ته ووټ ورکوي. بیا چې کوم نوماند زیات استازي ولري د هغه ولایت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري کیږي. د دې عمل پس د ګوندونو د امیدوار رسمي اعلان په غټو غونډو یا کنونشن کې کیږي. د کنونشن پس د دواړو امیدوارانو ترمنځ سیالي کیږي. هر امیدوار ځان ته کمپین چلوي. په دغه انتخاباتي کمپین کې دوی د خپل ایجنډې سره راځي او ولسته وایي چې څه کارونه به کوي. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وایرس وبا خبره ده. اقتصادي بحران دی او د توکم پالې په سر په ولس کې ناکراری ده. د 2020 کال په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید د امریکا اوسمهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند جو بایډن له یو بل سره سیالي کوي. دا دواړه د خپلو ګوندونو رسمي کاندیدان دي چې انتخاباتو ته ولاړ دي. دا ځل د دواړو ګوندونو قومي کنونشن په اگست کې په ورچوال بڼه وشوې. جوزف بایډن د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې اته کاله د غم رستیال ولسمشر پاتې شوی دی. په پرایمری انتخاباتو کې په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایډن مقابل یو لس نور کاندیدان وو چې روان کال یې ترمنځ سیالي وه. د ریپبلیکن ګوند پرایمری انتخابات هم وو، خو اکثره چې کله موجوده ولسمشر امیدوارۍ ته بیا ولاړېږي نو د ګوند ملاتړ ورته حاصل وي. نو ډونالډ ټرمپ ځکه په دغو انتخاباتو کې له کوم سخت چیلنج سره نه مخامخ. د خپلو ګوندونو په کنونشن کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د مایک پینس نوم غوره کړ او جوزف بایډن د کالیفورنیا نه د امریکا سینیټره کاملا هاریس د خپل نائب صدر په توګه غوره کړه. د کمپین د ختمېدو پس د نومبر د اولنې شروع او یا د نهې په ورځ ولسمشریز انتخابات کیږي. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د الیکټورل کالج وی. په امریکا کې د ولایتونو اوسیدونکي د خپلې خوښې امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولی، بلکې ملګرو یا استازو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استازو ډلې ته الیکټورل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخاب د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټورل کالج له لارې کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو ګټي، خو په الیکټورل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټورل کالج ووټ کې کامیاب شي. د 2018 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په پاپولر ووټ کې له ډونالډ ټرمپ نه نږدې 3 میلیون زیاتې رایې ګټلې وې. خو ولسمشر ټرمپ 304 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه حاصل کړي وو. الیکټورل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگټن ډی سی یا ډسټرکټ آف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست الیکټورل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر عمروي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوانی نمائندگان د غړو شمیرو سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست 2 سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر 100 جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز د غړو شمیر 1415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادۍ په بنیاد وي. په الیکټورل کالج کې د واشنگټن ډی سي غړي هم وي. روان کال د الیکټورل کالج 1538 غړو یا الیکټرز د رایو په بنیاد باندې امریکا راتلونکو ولسمشر ټاکل کیږي. چې خلک د الیکټورل کالج غړي منتخب کړي نو بیا دوی ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټورل کالج هر غړي یو ووټ چوي، دغه عمل ته الیکټورل ووټونه وایي. الیکټورل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینو ریاستونو کې رای د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغو ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټورل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ سټیټس یا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلي چې له دې ریاسته په ووټ ترلاسه کړي که نه. زیاتره وخت میشیګن، فلوریډا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالي کیرالاینا او اریزونا هغه شپږ ریاستونه یا سوینګ سټیټس بلل کیږي چې د امیدوار د کامیابۍ یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د دغو شپږو ریاستونو د الیکټرز شمیر 101 جوړیږي. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو پس په امریکایان د ریاستي او ځایي مشرانو د سینیټ په دریو برخو کې یوې غیتا او د ایوان نمائندگان ټولو چوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ډیموکرات ګوند په اکثریت کې دی او ریپبلیکن ګوند په سینیټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د سعودي حکومت ویلي د بهرنیو کارګرانو په اړه په خپلو قوانینو کې بدلون راوړي او په خبرې چې له دې کار سره به د هغوی کار، روزګار او ژوند ښه شي. په سعودي کې میشت کارګران وایي د حکومت دې ممکنه ګام ته خوشحاله دي. په سعودي کې له کلونو راهیسې یو کاروبار کوونکی وایي د سعودي حکومت دا ګام به په خپله سعودي عرب ته هم په یو شمېر برخو کې ګټې ورسوي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کارګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهوري ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر ښېګړې وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کارګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کارګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدیده بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشته او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډیو ته ویل دوی داسې نه غني چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي جی هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. دوی ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندی کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوی وي یا خو بدی نو دته اجازه نه وي. که دوه کال یې خپل سر اگریمنت یا دو نیم کال نو دوه کالو کې بعد چې کله دوه وخت پر کړی نه نو دته اجازه نشته چې د کلی تلار شي.
نور رحمان داوډ وایي له تیرو څخه باندې یو لس کال راځي په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د د پوینا هرڅه د کفیل په خوشه او ناخوشه پوري تړلې دي.
کفیل پرتا مونږ تقریبا بازار ته هم نشو تللی، لکه یو خار نه بل خار ته تک وی او دې ته برابر مونږ کفیل نه اجازه غواړو، بلکې هغه په ډیر مهنت باندې مونږ ته اجازه کوي. اول خبره کوي نه کبه را کوي نو ډیر زیات مهنت په غواړي. نو د کفیل پرتا خو مونږ سام نشو الته اخیستل.
نور رحمان داوډ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د پوینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیر ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسي کې اصلاحات راشي، مطلب بدلون پکې راشي، نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. مونږ به اله پرواز کول شو، مونږ په خپل مرزي باندې کار ځان ته ټاکل شو، کومنګ دکان کوو، کومنګ گاډي ځان ناخلو، کومنګ نور مشينډري اخستې شو. دا ټول هیوادونه چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډیر درن هرکلی کوي، خو به خوشاله وي او خدای دې وکړي چې تاسو وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو 30 کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي کچيري د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپل دوی ته هم په یو شمېر برخو کې ډیر ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم د غسی او بیا اوسنی بچا چې کمزوي دي. 2013 شغه یو ویژن ور کړی د سعودي عرب د پاره او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې مونږ په میډیا اوریدلې دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلک ته کارونه او د روزګارونو په دغه سلسله کې راځي. نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره ملا دی وکي چې هغه به د دې د پاره مخې او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې د هغه د پاره مخې.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د هیواد په دې ورستوي کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقوقو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پیخور که دا سهار نه او پا کابل که تنیم بگیشتیم د افغانستان د خوست سوداګر افغان حکومت غواړي چې چین او همدارز نورو یو شمېر هیوادونو ته د زنغوزیو یا چلغوزیو د صادرولو لپاره اسانتیاوي دوی ته برابر کړي. دوی اندېښمن دي چې که چلغوزي زر بهر ته لاړ نشي نو نقصان به دوی به نقصان ومومي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې چلغوزي کیږي چې د داخلي مارکیټ په خوست کې دی او له همدې ولایته کابل او نورې نړۍ ته لیږدول کیږي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل راکوي.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی، خو د هوایي پروازونو د کمښت له کبله دوی نشي کولای په لږ وخت کې چین ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او هند ته هم صادرېږي. د طاهر ګل زدران په نوم د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو سوداګر مشال راډیو ته وویل
پیر پټه کې مقدار دا مشکل دی چې ورسه چې د یو دریا مروشه بله پنجشنبه روشه بله پنجشنبه روشه مول خراب شي او بل چې څلوېښت کیلو چاینا ته مې مول نه رته ایسي پنځلس کیلو امر کړی دی، بل پنځلس کیلو چې مې به جیب سر جوړوي دا ډېر نقصان دی. کاسالوی کیلو دا نیم کیلو وزن دا میخته ډیر نقصان دی، میخته هر شي ته پیسیدی ته تجاری سبي کو میخ ډیر نقصان دی.
خوسته یو سوداګر وویل کچیر افغان حکومت عربي هیوادونو اروپا او نور نړۍ ته هم د زنغوزیو د صادرولو رسمي قراردادونه وکي نوبۍ او ارزخ به ډیر شي او مارکیټ به هم پراخ شي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیه مشر نورګل منګل وایي
او دا وخت نه رو اروپאי ملکونه او عربي ملکونه د وساته په نامه دا امضا امضا کې د دولت دلاره نه د شرکت شخصی شرکتونو لاره نه دولت د دوه ملکونو آر ملکونو اروپאי ملکونو د اوسه تړونونو وکیل اسلیکونه وکي او دا مشکل مخته حل کی ان دا یو تقاضا مو د غختنه.
د زنغوزیو سوداګر کلیوی خو سګنوی حاصلات ته خوښ دي، خو بل لوري ته ورستر بلې د زنغوزیو د بیو خته کیدو ته پاندېخ نه کیدی. جومدین زدران چې د پکتیا دی وزي ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
ارسا کول مولم کام وساګ مولم یې زپا شوای دی کدای شي دغه نه بکول ته نرمی زپاشی دا مول به نرمی زپاشی ی پاریسا کو دی ټینا ډیر صحیح وی ساګر ټینا بیا ډیر کم زیری دی ورټینا کم زیری شو دا خلق ډیر ورته تشویش کی دی.
کله چې د زنغوزه غوټی راټول شي نو د دې غوټو پټه کولو کې یو شمیر خلک او کورنۍ د لاس مزدوري کوي. هغه د زنغوزه ته شی غوټی تر لاسه کوي چې په شمی کې ورڅخه د سوانګ ټکو پر ځای ګټه اخلي. د حاجی محمد په نوم یو کس چې له بشخیلو کلی څخه خپل کورنۍ سره د غوټو د سپړلو لپاره راغلی وایي
دا ځکه وخته او د اتر مسپیخي ما بیرې مسپیخي من کې چې منځونه وکړې لګه چې وخرو وښه بیا مزګار نه بیا مسګونه باد بیا برید پوګو تر مزګار مخومه پیرې وښه تر دا د کور بوت سکو دا غټ کو غټه مټه دی ته وځګوي میګي ورته سپاکو وښه ورته جوړي ان غلازا تر بوس.
د افغانستان نه ولایتونه له هغه جمله په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سوربیا او د لوګر په حاضر ولسوالیو کې د زنغوزه یو لګ یاډیر حاصلات کیږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشات سلوي غزره کسان د زنغوزه په کاروبار او راټولولو بوختي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د میرامشا پوسټ گریجویٹ کالج د شمالی وزیرستان تر ټولو لویه تعلیمی اداره یادیږي. دا کالج د ضرب عزب عملیاتو له وجې تړل شو، دا مهال بیرته فعال شوی دی. زمونږ خبریال عمر وزیر د دې کالج له پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کالج د اوسنی حالت په اړه پوښتنه کړې ده.
په جنگ شي ډېر هر شی نقصان شي، دغه رنګ دغه درې ته نه درې سره نقصان رسېدل او سم خو بیا د نه بعد میژ په داسې کوششینه وکړل. میژ مطلب لکه هر یو دار وټه کو آرمی میژ ډېر مشکوري هغه ډېر مطلب لکه میژ سره امداد وکړو. ګورنمنټ او ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن د کالج ته یو پراجیکټ میژ راوړلو او نن الحمدللہ چې د میژ کالج په پښې بیا وی لوړ دا او پانا بهترین میژ رنوویټ کړه دا. هاسټل فنکشنل دی، کلاسینا بالکل فل لاگی، ټول ټیچرز حاضر دي.
میران شاه پوز گریجویٹ کالج نشپڑا سم کمیٹی گیری دی پدے کے
یو ڈپارٹمنٹ تام اس طرح پولیٹیکل سینس فلریش صحیح نشو، حالات پہ خروپول لگیا 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 چ زربز پرغلو اس پہ دینا بعد پتا لگی ان شاء اللہ چ ایگے پراگریس پہ سرنگی خو فی الحال ایگے دخلیا ندی شری
پا وزیرستان کے پانتون نشتا یعنی یونیورسٹی آیا ضرورت سمرا دے چ دلتا جرنلزم ہم پورا ڈگری پہ دے کے پروگرام شروع شی، پولیٹیکل سائنس پختو سانگا دس نور چ کم ڈپارٹمنٹ سی واغد پر تا سو سغوختہ نیم کڑی دی منڈے موہلی دی
گورا یونیورسٹی چ کیم ریکوائرمنٹس دی آدھا جی پیرا کی جی اسٹوڈنٹس ڈیر دی دو درئی ڈپارٹمنٹ موتا داغا ویلی شوی آدی فی الحال کا دو درئی ڈپارٹمنٹ میجا پدا پوسٹ گریجویٹ کالج سے شریکی دعوت ابزارب کے داغا گا کلاسینا ملاسینا گا مجھ بالکل ان شاء اللہ دے مو سراشتا گا امید دا چا دو درئی ڈپارٹمنٹ کے داعشی داجی کا شری آشی
میرا انشا داغا پوسٹ گریجویٹ کالج کے زیادہ تر داغا لر اوپر تو سی مخالق دی دا تاخیل رزمک چاغا بیا دلتا پاتی کی جی ہم پاسٹلو کے دس کمی کمیشتا پا دیگه کالیج که چه اگوی تا سو گوختانا لرائی
خامه خداستا چه مطلب لکه بجلی دو یه بدی کدا جی کالیج سرا یو لائن تیر دا چه اگه تا اکسپریس لائن ورتوی میش داگه ریکویست کی چه دی لائن میش تا بجلی رو کئی او پا میش بنده داگه خصوصی تو سه میرا بانی و کئی
تا سو دا الکانو داگه کالیج پرنسیپلی دل تا دا انجونو هم کالیج دی پا میران شاکه دا انجونو پا ساید سم راگه تعلیمی تند زیاده شویده یا سم راگه فعال دی اوس
یو شای مونوٹ کرده دا چه دا آئی ڈی پیز نو واپس میش رو گلی عام خلق بچیو نے اسکول تر ہونے کڑی دی لکه آ خلق چې به بچیو نے تعلیم داس گنلو چې مطلب لکه دا نه دا پچار کنا خو آ خلق کې زیس وینا چې اغه خپل بچیو نے موټری نا ورتنی ولی یا نه رڅو چین چې یو غا ورتنی ولی دی او ایره ونه کړی دی او دا ډیر پوزیټیو سٹیپ دا.
د میرامشا پوسټ گریجویٹ کالج ل پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکا
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د غواګانو د 300 فارمونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې ده. حکومت ویلي فارمونو ته به د ښه نسل غواګانې او د هغو د ساتنې واک اختیار ځایي کروندګرو ته ورکوي. چارواکي وایي د یو فارم 80% خرچه به حکومت او باقي 40 هغه به کروندګر پوره کوي. په سیمه کې یو شمېر زمیندار حکومت ته د فارم ترلاسه کولو لپاره واله مخه درخواستونه ورکړي دي. شانواز ترکزی پری رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک اداره په قبایلي ضلعو کې کروندګرو ته د غواګانو فارمونو لګولو منصوبه شروع کړې ده او دوی وایي چې هر هغه کروندګر چې د فارم د غواګانو ساتلو تجربه لري ورته به 15 غواګانې ورکېږي چې د یوې غوا بیا شپږ لکه روپۍ ده. 13 ورځې د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک وزیر محب الله خان مومند ته ورغلی او ده ویلي چې دغه فارمونه دوی د کمرشل یا د کاروبار لپاره ورکوي چې مقصد یې بیروزګاری کمول دي. د دغه فارمونو لپاره خلکو خپل خپل درخواستونه هم د یادې ادارې سره جمع کول شروع کړي چې یو پکې اسدالله خان هم شامل دی.
د سرومي خپل دی دازی خپل دی الحمدلله.
څومره وخت نه فارم کې
کا یار؟ تقریبا زما به 15 سال کی. اصل شی جی ساتنه ده. د زمانه یو یو دا یو سروي نه دی، دا 400 روپۍ خوري د ورځې. کم ناس کم دا معمولی خوراک دی. د دې ونده، د دې شنه غیا، د دې بوسو،
د دې غوغان چې تاسو موجوده دي څومره قیمته؟
د دې تقریبا د یو بچی نه د مان غواړي وس په 2.5 لک.
د حکومتي منصوبې تر مخه په قبایلی ضلعو کې به دوی 300 د غواګانو فارمونه ورکوي، او که دا منصوبه کامیاب شوه ممکنه ده دغه شمیره نوره هم زیاته کړي. دوی وایي چې هر کروندګر و اخستل شوي غواګانې تر د 50 کلونو پورې نه خو خرڅوي، نه به یې قرباني کوي، او نه به یې خپلو خپلوانو ته ورکولی شي، او که داسې وکړل نو په هغې د ادارې لخوا جرمانه ښودل شوې ده. سمیع الله مومن هم د دې غواګانو د فارم د اخیستو دپاره د درخواست ورکولو تابع کړې ده.
په کور کې یو سړي ته داسې روزګار ملاویږي، دینه بله غټه خبره سره د موږ د وطن خلکو ته ثبت را، څوک په بهر ملکونو کې مزدوریانی کوي، څوک په بهر ښارونو کې مزدوریانی کوي، نو د شیدو ضرورت هم شته دی. د خرڅولو به مطلب داری چې زمونږ د خپل کور ضرورت په دیم پوره کیږي، خرڅو به یم، روزګار به هم روان شي، نو ډیره ښه خبره ده چې دا کار وشي.
د دې وروسته مې د محمدو د لایو سټاک اسیسټنټ ډایرکټر عبدالرازق سره خبرې وکړې. نو ده وویل چې هر هغه کروندګر چې د څارو د ساتلو ځای لري، د څارو د خوراک کروندي کولی شي، او د څارو د ساتلو تجربه وي کولی شي چې د فارمونو د اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي.
دا فارم برازی هالند نه یا فرانس نه خې، بلکې کوم دې تفریز یې غواګانې چې ولې د برګ پاکستان کې پدې فارمو غواګانې یا په خانزان د غواګانې مشهوري دي. غټې غواګانې د دې غوا اندازه موږ لګولې 40 روپۍ دې قیمت په دې غواګانو اندازه زموږ دارې 30 لک روپو ته ورسي. نو ځای کول نو پی بي سي نو ورکړو دا اګریمنت برای د زمیندار کوي چې 15 کالو پورې به دا فارم خامخا چلوم که خرابوم.
لدی وړاندې هم په محمود کې د څارو یا لایو سټاک اداري لخوا ویډیا چیلې چرګ او چرګان خلکو ته ورکړل شوی. خدای محکمه پوینه چې د دوی سره دغه څارو د مانیټرینګ یا د څارنې تنظیم نو حواله شوی. خدای غواګانو د فارم څارنه به د دوی ډاکټران او نور عمله کوي چې دغه فارمونه کامیاب شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې د پایشي بي دي خبرونو لنډیز به له منور شاه اورو.
وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان ته د بوري صوبې حیثیت ورکولو فیصله کړی. نوموړي نن په گلگت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ دریا ویایم کلیزې په مناسبت یو غونډه ته ویل چې دا فیصله یې د سیمې د خلکو غوښتنو ته په کتو سره کړې ده. گلگت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې پخوا د شمالي سیمو په نوم یادېدله. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د ترهګرۍ ګواښونو له وجې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم روانه میاشت په پېښور کې جلسه وځنډوي. ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د نومبر په 13 په پېښور کې جلسه کوي. د وزیر اعلی محمود خان د وروستیو څرګندونو په اړه پی ډی ایم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ویلي دي. هدف یې دا دی چې د پاکستان د ویزو غوښتونکو افغانانو لپاره انتظامات ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 20 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره ورغلو زرګونو افغانانو د ټیل ماټیل له وجې 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شوي او 10 تنه نور ژوبل شو. نن سهار وختي د کینیډا کیبیک ښار پولیسو د چړو په برید کې په تور مشکوک یو تن نیولې ده. په یاد ښار کې شوې پرون ماخام مهال دغه پیخه کې لک تر لګت دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د دې پیخې تر شا وجوهات لا هم نه دي پړاګې شوي. او نن سهار د ترکی په ازمیر کې مرستندوی کارکونکو لوی بیرلنګ ودانی یو او یا کلن کس ژوندې ایستلې ده. چور سره په دغه سیمه کې په زلزله کې په غورځېدلو ودانیو کې د نورو خلکو ژوندې پاتې کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د ترکی او یونان په منځ کې د اژی سمندرګي خواوشا سیمه کې دوه ورځې وړاندې زلزله راغلې وه چې په کې تر دې دمه 150 کسانو د مړینې پخلی شوی دی. په مړو کې د دوو تنو نه علاوه نور ټول د ترکی وګړي وو.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری اوس د مشال رادیو له سټوډیو له تاسو سره خبرې کوي.